مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. نن د حمل د میاشتې یو دیرشمه نیټه ده. نن ورځ د اپریل د میاشتې د شلمې سره برابره ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي وایي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په بشپړ ډول د وسلوالو څخه پاک سوی دی او ټول کارکوونکي پولیسو مسؤولو ځایونو ته استولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې دوه تنه وسلوال د ځانګړو ځواکونو په حمله کې وژل شوي دي او په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي چې دغه نننۍ شخړه چې په کابل کې پیښ شوې وه پای ته ورسیږي. په دې ارتباط په وروسته به خپرونه کې نور معلومات هم تاسې ته درکړو. دا د کابل د نننۍ حملې لنډ معلومات وربسو. اول اجمل اند د دې ساعت مهم خبرونه وایي.
دا افغانستان د مخابراتو وزارت تصویر ملا هم د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په زابل کې چارواکي وایي تیره شپه د نوبهار ولسوالۍ په څپلی غره او شهاب سیمو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 15 تنه وسلوال وژل شوي دي. د خوست، غزنی او میدان وردګو څخه هم دغلته د عملیاتو په کې د وسلوالو د وژل کېدو ریپورټونه ورکړل شوي دي. او مصریان نن د دې هیواد په اساسي قانون کې د یو لړ بحث پارونکو تعدیلاتو په اړه په یوه درې ورځنۍ ټول پوښتنه کې رای ورکول پیلوي. د افغانستان د مخابراتو وزارت شاوخوا سیمو کې له هم د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته ویل څو تنه بریدګرو نن د 11 بجو او څلوېښتو دقیقو په شاوخوا کې لومړی د مخابراتو وزارت سره نږدې پر یو زیارت کې چاودنه وکړه. وروسته د وزارت ته څیرمه د مرکزي سایې د اداري ودانۍ ته د ننوتلو هڅه کوله چې د پولیسو لخوا محاصره شوې دي. نصرت رحیمي چې څو شپې مخکې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل
دواتنه د دوګړو دوکون له خوا وژل کیږي. یو یا دواتن نور هم له هم مقاومت کوي، دوی به هم ژر وژل شي. د مخابرات وزارت ټول کارکونکو د پولیسو له خوا مسؤل ځای ته انتقال شوي. د اطلاعات فرنګ وزارت ټول کارکونکو د پولیسو له خوا د مسؤل ځای ته انتقال شوي او د مرکزی احصایه ټول کارکونکو هم انتقال شوي.
د پیښې د تلفاتو په اړه لا هم امنیتي ادارو دقیق معلومات نه دي ورکړي او خای وروسته په دې اړه څه وایي. خو د امنیت روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار ازادي راډیو ته ویلي چې لکه تر لږه شپږ تنه ټپیان وروړل شوي دي. په کابل کې دا ډول بریدونو تر شا ډیر کله د وسلوالو طالبانو او یادایش د وسلوالو ډلې لاس وي، خو طالبانو د کابل په نننۍ بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. طالب ویان زبی الله مجاهد نن ازادي راډیو ته ویل چې د کابل خار په منځ کې د مخابراتو وزارت ته نږدې بریدونو کې د دوی ډله استنه لري. په زابل کې چارواکي وایي تیر شپه د نوبهار ولسوالۍ په څپلی غره او شهاب سیمو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته ویل په وژل شو کې بهرنی اتباع هم شامل دي.
د بهرنی ترهګرو په شمول چې د مختلفو هیوادونو اتباع پکې شامل دي 15 نفر وسلوال طالبان وژل شوي دي.
دا خغلی سیال په وینا په دې عملیاتو کې وسلوال طالبان هم ټپیان شوي. طالب وسلوالو تر اوسه د حکومتي لوري د دې د اپاړه څنې دی ویلی او په خپل واکه توګم د دې د سپیناوي ستونز منده. تر دې مخکې په کندهار کې د 215 تم کلی اردو مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلی چې په زابل او روزګان کې د عملیاتو پر مهال ته وسلوال وژلي. دا افغان ملي اردو د 203 تندر کلی اردو کمانډانی وای په میدان وردګ، غزنی او خوست کې عملیات کړی دی او 15 تلويختنه د دولت وسلوال مخالفان پکې وشل شوی. د دې کمانډانی مطبوعاتي دفتر د شنبې پورز وی خبره پاڼه کې ویل د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ د صدمردی په کلی کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د کمیسون رئیس مولوي حبیب الله په ګډون 15 وسلوال وشل شوی دي. ملي اردو همدارنګ وای چې افغان امنیتي ځواکونو د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ د په سیمه کې او همدارنګه د بند ولسوالۍ د خدوخیلو په سیمه کې هم عملیات کړی دي چې په لسګونو تنه وسلوال پکې وژل شوی. خو د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ د سربردی کلی ځینې اوسیدونکو ازادي راډیو ته د ټلیفوني تماسونو په ترڅ کې دا کړی چې دغلته د تیر شپې په عملیاتو کې د وی خزي او درې ماشومانو په ګډون ولسی خلکو ته مرګ شوبله وخت ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم امدا ادعا کړی دا ویلي په نرخ کې د خزو ماشومانو په شمول ملکیان وژل شوی. شوی دی. وروستي ریپورتونه وایي چې د میدان وردګو د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکو پر دې عملیاتو د اعتراض په توګه د کابل کندهار لوی الارم تړلی. خو د میدان وردګ د والی ویان مجیب الله شریف زوی ازادي راډیو ته وویل کشفي ادارو د ولسي خلکو د مرشوب له ریپورت نه دی ورکړی او وژل شوي وسلوال طالبان دي. په ننګرهار کې بیا په شیرزادو کې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د ننګرهار لپاره د طالبانو لوري نومول شوی مرستیال والی وشل شوی دی. د ننګرهار د ولایت چارواکو په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه عملیات پرون ماښام شوی دی او د شیرزادو په ولسوالۍ کې د شیخ سرمامد په نوم چې په رحماني مشهور وو د ننګرهار لپاره د طالبانو مرستیال والی وشلې. مصریانو نن د دې هیواد په اساسي قانون کې د یو لړ بحث پارونکو تعدیلاتو په اړه په یو درې ورځنۍ ټول پوښتنه کې رای ورکول پیل کړي. دا تعدیلات واکمن ولسمشر عبدالفتاح السیسی ته اجازه ورکوي چې تر 2013 کال پورې واک کې پاتې شي. او هغه دوه سعودي خویندې چې ویل خپل هیواد څخه د زور زیاتی له کبله تښتېدلې په ګرجستان کې د پناه غوښتنه کړې، خو لا هم وایي ویره لري چې ښایي د کورنیو لاسې ورورسیږي او بیرته یې سعودي عربستان ته ستنې کړي.
دا د ازادي رادیو د نن شنبه ده، د حمل د میاشتې 13 نیټه ده، د مارچ د اپریل د میاشتې له شلمې سره برابر ده. تاسې د ازادي رادیو مازدیګرنۍ خپرونه اورئ. په دې خبرونه کې په کابل کې د نننۍ حملې له جزئیاتو خبر سي. په کابل کې لا هم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په شاوخوا کې د رپورټونو پر اساس جګړه روانه ده، وسلوال نشته ده، هلته چاودنه هم شوې ده. په دې خبرونه کې به همداراز له کندوز واوري چې خلک وایي د کندوز ښار شاوخوا ته جنگ دی او د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سیمې د پاکولو لپاره عملیات پیل کړي.
خلګې ټول کوره ویسلې ورته ویل چې منګه جنگ کو، نو خلګ ډیر په خوشینه سره او جګرخونه سره د خپل کورونو څخه وتل. نو هله ممداده چې زه
په ورزګان کې بیاننده کانکور ازموینه واخیستل سو. هلته ځکه کوونکی وایي چې حکومت باید مرسته ورسره وکړي، ځکه د دوی په سیمو کې شونځي ډیر وخت تړلی وو.
په کال کې موږ دوه ورځې شوونځي ته ځو، درې ورځې په یو ځای کې ماجر، میاشت په بل ځای کې ماجر، کندهار ته ځو، بلې خواته ځو، بلې خواته ځو. هغه د ولس
په دې خبرونه کې تاسو ته سپورتي خبرونه هم درو کړي. سپورت لخمندان یاست او دوه اونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو اونیس پروګرام تاسی په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویلي دي چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ټول کارکونکو مسؤلو ځایونو ته رسول سوي دي. د مرکزی پوسټخانی مامورین او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مامورین په امن ځای کې دي او په دغه سیمه کې دوه تنه وسلوال چې نن یې حمله کړې او وژل سوي دي. خو هلته جزیله هم اوریدل کېږي او نصرت رحیمی ویلي دي چې د پاتې حمله کوونکو د وژلو لپاره عملیات روان دي. دا نه ده معلومه چې څومره کسانو په دغه سیمه کې حمله کړې ده. وسلوالو طالبانو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې دوی لاس نه لري. زما همکار رحمت الله افغان را سره د ټلیفون په لاین کې دی. افغان صاحب، نور په دې اړه څه معلومات اضافه کولای شي؟
بلې فرشته جان، لا هم د مخابراتو په وزارت باندې د حمله کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل د حمله کوونکو شمیر ممکن درې یا څلور تنه وي چې د نوموړي په وینا دوه تنه له افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. ښاغلی رحیمی وویل چې د مخابراتو وزارت ورڅیرما، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت همدارنګ د پوسټخانې رسونې مرکزي ادارې ټول کارکونکي خوندي ځایونو ته لیږدول شوي دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیس هم صحت کلا بند کوي، ځانګړي ځواکونه ځای ته رسیږي، دوی له تو برخو ساحو څخه محاصره کوي. دوه تنه د ځانګړي ځواکونو لخوا وژل کیږي، یو یا دوه تنه نور هم چې له هم مقاومت کوي، دوی به هم ژر ووژل شي. د مخابرات وزارت ټول کارکوونکي د پولیسو لخوا مسؤول ځای ته انتقال شوي. تلفات به وروسته نهایي کېږي چې دقیق معلوم شي. هغه معلومات هم در سره شریکوو.
ښاغلي رحمي وویل چې شاوخوا 11:30 د مخابراتو وزارت ته څیرمه یو زیارت نه په استفادې د دغه وزارت ودانۍ ته حمله کوونکي ننوتلي دي چې لا هم جګړه روانه ده. که څه هم کومې وسلوالې ډلې تر اوسه پورې د دغې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په حمله کې لاس درلودل رد کړي دي. همدارنګه تر اوسه د پیښې د تلفاتو په اړه کره معلومات په لاس کې نشته، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله مجروح ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د پیښې له ځایه د کابل بېلابېلو روغتونونو ته شپږ ټپیان وروړل شوي دي. بلې فرشته جانې
مننه رحمه افغان صاحب د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو په کابل کې د نننۍ حملې په اړه معلومات مننه همکار رحمت افغان څخه واورېدل. په دې خبرونه کې که څه نور معلومات مخکې ته راتلل تاسو ته به یې وایو. نو د ازادي راډیو سره اوسئ. په افغانستان کې پر سوله باندې د روسیو معلوماتو سره زما همکار نسیم شفق په استودیو کې دی. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره هڅې دوام لري. تاسې خبر یاست چې نن باید په دوحه کې د افغانستان څخه یو پلاوی تللی وای، او په دوحه کې د طالبانو د استازو سره کتلی وای، او دې ته بین الافغاني خبرې ویل کېدی، او هدف یې په افغانستان کې پر سوله باندې د افغانانو ترمنځ د خبرو د لړۍ پیل وخو هغه لغوه شو، او دا چې اوس د افغانستان د سولې عالي شورا نور څه پلانونه لري او نور څه خبرې لري. نسیم شفق ته به وار ورکو.
د قطر د غونډې له لغوه کېدو وروسته د سولې عالي شورا وایي چې له ځینو هیوادونو سره په هماهنګۍ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره هلې ځلې دوام لري. د دې شورا ویان جاوید احمد غفور وایي چې سوله د افغانستان لپاره مهمه ده، او د قطر د غونډې لغوه کېدل نشي کولای چې رواني هڅې ودروي. ښاغلي غفور د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې خبراتورو د پیلېدو لپاره به له ټولو امکاناتو نه کار واخیستل شي.
هر هغه هیواد، هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره قدم پورته کوي، د سولې عالي شورا د هغې هرکلی کوي. هر هغه ځای چې هغه د دې لامل کېږي چې د افغانستان د سولې او ثبات په او د مذاکراتو په برخه کې پرمختګ وکړي، خو هغوی سره په ګډه کار کوي تر څو افغانستان د سولې او ثبات راشي.
خو ښاغلي غفور دا ونه ویل چې دا ځل به بین الافغاني مذاکرات کله او په کوم هیواد کې ترسره شي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په قطر کې بین الافغاني مذاکرات چې ټاکل شوی و د جمعې په ورځ پیل شي لغوه شول، او افغان حکومت ملامتي پر قطر واچوله. د غونډې ته افغان حکومت د 250 کسانو لیست اعلان کړی و چې سیاسي څیرې د بیلابیلو قشرونو استازي او یو شمیر حکومتي چارواکي پکې شامل وو. د دې غونډې له ملغا کېدو سره داسې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن د سولې روانې هلې ځلې څناڅه ټکنۍ شي. خو افغان حکومت ویلی چې په دې برخه کې هڅې دوام لري چې تر نږدې 10 ورځو پورې د مشورتي لوی جرګې جوړېدل یې ښه بېلګه بولي. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم څرګنده کړې چې د خبرو اترو لپاره هیڅ بدیل نشته، او دوی په دې برخه کې همکارۍ ته چمتو دي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان هم له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې. په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې له طالبانو سره د خبرو اترو په برخه کې له رامنځته شوي فرصت څخه باید ګټه واخیستل شي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی ګل پاچا مجیدی:
نو خطر سر دغه ده چې د دې نه د پاکستان خصوصا په دې کې مرسته وغوښتل شي. ایران، عربي مملکتونه، خپله د قطر هېواد، د امریکا چې اوس تقریبا طالبانو سره ښه روابط لري، زه فکر کوم دغه څه دي چې موږ کولی شو، او دا فرصت موږ سره شته ده چې موږ وکولی شو د دې امکانات نه په استفاده سره دوی د مذاکراتو میز ته کړي.
تر دې وړاندې اندونیزیا او ازبکستان دواړو ویلي چې چمتو دي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو قربتوب وکړي. حتی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی شاوخوا یو میاشت وړاندې اندونیزیا ته د سولې د موضوع په تړاو سفر هم وکړ.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کندوز شهر یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د شهر په شاوخوا کې وسلوال طالبان فعالیت لري او دوی ژوند یې د خطر سره مخامخ کړی دی. دوی د افغانستان د حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې سیمه کې پوځي عملیات وکړي او بالاخره خلکو ته د عادي ژوند زمینه مساعده کړي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین په دې اړه له کندوز رپورټ وړاندې کوي.
د کندز ولایتي شورا او خلک وایي چې لا هم د دې ولایت د ښار په نږدې څنډو کې وسلوال طالبان فزیکي حضور لري او دغه مسلې خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي وویل چې د حکومت د نه پاملرنې له کبله جګړه د کندز ښار تر دروازو رارسېدلې او د هرې ورځې په تېرېدو سره امنیتي وضعیت نور هم پیچلی کېږي.
وضعیت کندز خو به شما بهتر معلوم است که وضعیت جنگی را به خود گرفته که در چندین سال هست.
له څو کلونو راهیسې کندز د جګړو شاهد دی او له کبله یې هر وخت خلک له خپلو مېنو څخه کډه کېږي او موږ په وار وار دغه ستونزه له ښاغلي ولسمشر او دغه راز له امنیتي چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه پورې ورته جدي پاملرنه نه ده شوې. په ورته وخت کې د کندوز ښار اړوند د 300 فامیلیو او د زردخرید د سیمو اوسیدونکو ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو دوی ته خبرداری ورکړی چې له خپلو کورونو څخه ووځي تر څو د جګړې پر مهال عامو خلکو ته مرګ ژوبله ونه وړي. یاد شوې سیمې د کندوز ښار شمال لویدیځ لوري ته موقعیت لري. د کندوز ښار اړوند د 300 فامیلیو او د زردخرید د سیمو دوه تن اوسیدونکو عبدالله او افضل خان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا چې بیګاش په د 300 فامیلیو او زردخرید سیمو کې طالبان بیګا راغلي نو خلک ټول کور ویسلې ورته ویل چې منګه جنگ کو نو خلک ډیر په خوشینه سره او جګرخونه سره د خپل کورونو څخه وتل نو هیله مم ده چې زر تر زر دغه مخنیوي وسی.
د زردخرید د کلی ما دلته وسلوال طالبان راغلی و ویل سې د ځان ووځي موږ حمله کوو په شهر باندې دولت نه غواړي چې دغه وضعیت ته رسېدنه وکړي او موږ په آرامه ژوند وکړو.
کندوزیان پر حکومت غږ کوي چې د ښار اړوند نږدې سیمې دې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي تر څو خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي. بلخوا د کندوز امنیتي او دفاعي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی د طالبانو هر ډول تحرکاتو پر وړاندې پوره چمتووالی لري. دفاع د وزارت مرستیال ډګر جنرال هلال الدین هلال په دې اړه وویل
پولیس و امنیتي ملي و اردو شما نسبت به هر وخت دیگه اینا هم آهنگ هستند.
زموږ امنیتي او دفاعي ارګانونه د خپل ترمنځ قوي همغږي لري او موږ د طالبانو له هر ګام او پلان څخه له وړاندې خبرېږو او موږ د هغوی هر حرکت پر وړاندې پوره چمتووالی لرو او د هغوی خوبونه له خاورو سره خاورې کوو. دا لومړی ځل نه دی. له څو کلونو راهیسې کندوزیان د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه پرله پسې خپلې اندېښنې څرګندوي او دغه راز د ملي یووالي حکومت مشرانو څخه غواړي چې د نوموړي ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي تر څو خلک په ډاډمنه فضا کې ژوند وکړي. خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د خلکو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندوز.
د کندوز ښار په 2015 میلادي کال کې د لنډې مودې لپاره وسلوالو طالبانو نیولی و. د دغه ښار په شاوخوا کې له ډېرې مودې راهیسې جګړه ده. اوس په ورسو روزګان ته په روزګان کې د کانکور امتحان واخیستل سو خو هلته زده کوونکي وایي چې دوی په سیمو کې جنګ دی. اکثر د ولسوالیو او د مرکز ترمنځ لارې بندې وي، ښوونځي ته زده کوونکي نسي تلای. نو له دې امله حکومت ته ښایي چې د دوی سره همکاري وکړي چې دوی پوهنتونونو ته لار پیدا کړي او لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت رپورټ وړاندې کوي.
پوروزګان ولایت کې د 2018 د 12 ټولګي له فارغینو څخه لوړو زده کړو ته د لار موندنې په موخه د کانکور ازموینه فیل سوه. د دغه ولایت د لوړو زده کړو د موسسې مشر اسدالله نر وویل چې د یادو زده کوونکو له جملې څخه 50 نجونې دي. د ویل چې یاد پروسه به 2 ورځې دوام وکړي. بل خو هغه زده کوونکي چې په دغه ازموینه کې ګډون کړی و پر دولت یې غږ وکړ چې د کامیابۍ چانس ورکړي. د ویل چې رواني جګړې سخت ځپلې او زیاتره وخت د نامنوي له امله ښوونځي پر مخ تړلې وې او له زده کړو څخه بې برخې وه. د دې له ډلې سیمې الله او قدرت الله ازادي راډیو ته داسې وویل
د ټول ماسلون په نمندګي وام چې موږ دا هله لرو چې موږ ته دا زمينه ما سيده کړی چې موږ د ولسوالۍ لارې د ولایت سره اخلاص کړی او موږ ته دا نورو لوړو زده کړو زمينه ما سيده کړی
د غوڅخه مغشتنه دا چې موږ سره کومک وکي خو تر هغه حد چې حق او حقدار ته ورسیږي لکه څنګه چې موږ شونځي تړلې په کال کې موږ دوه ورځې شونځي ته زو درې ورځې په یو ځای کې ماجر میاش په بل ځای کې ماجر کندار ته زو بلې خواته زو بلې خواته هغه د ولسوالۍ کسان چې دی هغه مرکز ته لاسرسي نه لري شاید په دا وسانه کې تر 1500 زیات کسان پاتې سوي چې هغه د کانکور ته پاره حساب جنام نه دی کړی یا هغه د غول لاسرسي نه ورته کیږي ولی په دې خاطر چې په موټر کې راتلایني سلاري باندې ټاک ټوک دی پرواز ورته کیږي
د غزدکونکو د غراز پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې په لورو پروتو سیمو کې د ماشومان پر مخ شونځي نه تړي دا فداسیال کې د چلتیرو څورو رئیسی وسلوالو طالبانو د ورزګان په چوره ولسوالۍ کې د نامعلومه دلایلو لمخې د زدکونکو پر مخ شونځي تړلې شریف الله شرافت ازادي رادیو ورزګان
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي چې د امنیت له خرابېدو له خرابوالي سره هم په دغه سیمه کې د اروپا پر لور د وچ میوې صادرات زیات شوي دي او که څه هم امنیتي وضعیت ښه نه دی د ولایتونو ترمنځ تګ راتګ آسانه نه دی بیا هم بزګر توانېدلی دي چې خپل محصولات بلخ ته یوسي او له هغه ځایه بیا اروپایي هیوادونو ته صادر سي دوی وایي چې ډېر صادرات د وچ میوې دي د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیبزی لا بلخ په تیار رپورت لري چې څنګه د شمالي ولایتونو بسګر اروپایي هیوادونو ته وچه میوه صادرولای شي
په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی مسولان وایي چې اروپایي هیوادونو ته د وچه میوه صادرار ډیر شوی دي په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی مشر آرش یونیسی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بلخ اروپا ترمنځ د هوایي دهلیز لا پرانستلو وروسته اوس مهال له شمال څخه بهرني هیوادونو ته د افغاني وچه میوه صادرات لسرنه زیات شوی دي خغلی یونیسی وویل چې اکثر افغان سوداګر د بلخ اروپا هوایی دهلیز لالارې وچه میوه لکه ممیز توت پسته چارمغز او جلغوزه اروپایي هیوادونو ته لیږدوي هغه په دې اړه زیاته کړه
بیشترین محصولات میوه خشک مو بودن که ما
تر ټولو زیات مو د وچه میوه صادرات درلودلې چې د هوایی دهلیز لالارې مو اروپا ته صادر کړې دي لومړی لندن ته ولاغه ځای څخه نور اروپایي هیوادونو ته لیږدول شوې دي موږ هندستان ته هم صادرات درلودل په دو ټولو کې لس سلنه زیاتوالی راغلی دی د مزار شریف اروپا ترمنځ هوایی دهلیز کابو څلور میاشتې د مخه د بلخ ولایت په مولانا جلال الدین محمد بلخی نړیوال هوایی ډګر کې پرانستل شو د چارواکو په خبره چې پونه کې دوه ځلې له دغه هوایی دهلیز څخه اروپا ته افغاني محصولات او سوداګریز توکي صادرېږي د مزار شریف اروپا هوایی دهلیز له لارې تر دمه یو سل شپېته تنه وچه میوه لومړی ترکیې او له هغه ځای څخه لندن ته لیږدول شوې ده په مزار شریف کې د وچه میوه هټیوال وایي چې نسبت بل هر وخت په روان کال کې بهر خاصتا اروپایي هیوادونو ته د افغاني وچه میوه صادرات ډېر شوي دي او یادې مسالې په کور دننه هم د وچه میوه پر بای اغیزه کړې ده دوی وایي چې د صادراتو د زیاتوالي لواچې په بلخ ولایت کې د وچه میوه باید دوه برابره لوړه شوې ده د مزار شریف د وچه میوه د منډوي هټیوال محمد هارون یې پاره از دی رادیو ته وویل
که از وقتی که تجارای همه افغانستان از مزار شریف یا دیگر ولایت ها میوه خشک از طریق میدان هوایی در دیگر کشورها میبرند میوه دو چند شده مثلا بادام جلغوزه پسته و چیدا در مزار شریف قیمت دو چند شده
په داس حال کې د شمال زون د سوداګرۍ خونه د مزار شریف اروپا د هوایی دهلیز لارې د وچه میوې د صادراتو لا زیاتوالي خبر ورکوي چې هر ورځ له افغانستان څخه په اوو تر اتو پروازونو کې افغاني تولیدات او وچه میوه د نړۍ مختلفو هیوادونو ته صادرېږي موجب حبیبزی ازادي راډیو مزار شریف
ستاسو له پیغامونو
از عبدالوسیلی ما دو کنر ولایت دا چپی دری و رسواره اینا دا داعش و طالبان چې کوم په چپه دره کې جنگ وشو او عوام ترې راکډه شول د چپې درې نه اوسه پورې حکومت هېڅ مرسته د عوام سره نده کړې. کوم مهاجرین چې راغلي او والي چې دی کله هند لجي او کله امریکا له شي وادي د خلکو سره کوي چې زه به کومک وکړم اوسه پورې شي نده کړې. او بل کوم امنیتي چارواکي چې دي هغه ټول لاغلي دي او د عوام ته ولاړ دي او ښه منډه تړوله کوي. اوسه پورې والي زموږ څه غم ونه خوړ او نه راغې د مهاجرین تپوس وکړو وسلام.
څرنګه چې موږ د هلمند ولایت اوسېدونکي په کندهار ولایت کې موږ شپې ورځې سبا کوو نو موږ هر زه وخت د مجرین ریاست اویا چاکا سو هغه مو مرې شپې را تواخل لمبر را تواخل بیا موږ سره کوم مرسته نه ده کړې خو سلابوم زپدې د جنګو ته خراغلي چې ملکونه مو امحال تفات دي نو موږ دغه مؤسسه ولا او دغه د غلیل د ضرورت موږ سره دې مرسته وکړو موږ هم د دې واد بچانیو موږ د افغانستان خلک دې د هر مظلوم سره د دې مرستې چې او کفر شناخته باندې ویشي کمی یادې د تشکرو کاتانې د دې سره دې وګوري چې کاتانې څو میاشتې کېږي چې ورکړې مو د دې او چې د مرستې نه ورکړې نو دغه مو نه ده موږ د بچانو کچيري مرسته ورسره کوي د دغه مهاجرینو سره خو دولت کوي کوي مګر دا خلک دې داسې کې دا خلک بیا چم پکې کې یادا شي پکې کې باید د خلکو سره دا څه دې کور ته ورشي معلومات دې د خلک ډوډۍ لري نه لري نو بس چې دې ځان په مورټل یو په مړ شي وي نو بل دې د خلکو سره مرسته وکړي. السلام علیکم
زه سبا څنګه درمن دي دینه خلک یې کانی کلی ته ښه زما پیغام دا دی چې د خوست ولایت نه د شکوتو له سوالای نه یم سیمه سیمه کې سخت او روښ شوی دی چې او بډیرا د انګمانه د چني دګه زخپل یو دکاندار یم چې نخم کو ته لای چې بزر نه زه سامان دغه خوراکي سامان پاکستان د کی خور د بډیرا په بایي سړک نشته چې موږ په سړک نور شي جگہ په غوړو باید موږ سړک ته شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو لنډي سرویتلای سي خو د یادونی ورډ بولم چې دوه اونیس پروګرامونه لرو. یو د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو اونیس پروګرام چې هرونی په افغانستان کې د ځوانانو په ټولنیزو مسایلو باندې خبرې کوي او یو د حقیقت څه دی پروګرام نو دی د دې ټولو لپاره را سره اوسې په پوره څلور نیمو بجو باندې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړم. تاسو خبري است چې نن په کابل کې د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي او مخابراتو وزارت ته څرمه او پر دې وزارت حمله وشوه. د رپورټونو پر اساس اور په سیمه کې چاودنه وشوه او تر هغه وروسته وسلوالو کسانو ډزې پیل کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی چې په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي. نصرت رحیمی لیکلی دي چې د مخابراتو وزارت 1500 کارکونکي، د اطلاعات او فرهنګ وزارت 300 کارکونکي او د مرکزی احصایې د ادارې 150 کارکونکي د حمله په وخت کې په دغه سیمه کې و. خو د لیکلی دي چې ټول پولیسو امن ځای ته لیږدول دي. نصرت رحیمی ځینې عکسونه هم پر ټویټر خپاره کړي او لیدې چې د هغو وسلوالو عکسونه دي چې په حمله کې وژل شوی دي. د نن دی ویلي چې په دغه ځای کې څومره کسان لا هم شته. خو د ازادي راډیو خبري اعلان وایي چې د ډزو ژغ لا هم اورېدل کېږي. د حمله مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. یو د وسلوالو طالبانو ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. د نورو نویو معلوماتو د اورېدو لپاره لطفا د ازادي راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک د هلمند د کلی په نونه سوکلنو کې په افغانستان کې ډیر پرمختګ شوی خو اوس دغه پرمختګونه د یو لوی تهدید یا خنډ سره مخامخ دي او د دې لوی عامل جنگ دی. یو بل اوریدونکی لیکي چې عبدالاحد د کابل څخه د ریاست جمهوری پایلی به اعلان شي پارلمانی به نشي لاند. د هدف په افغانستان کې د جمهوری ریاست را روان انتخاباتي چې سپتمبر 28 مورته ټاکل شوی او تیر د ولسی جرګې انتخابات چې تر اوسه ورستی نتایج لا هم نه دی اعلان شوی. سبحان الله نبیل ساپی له کونړ لیکلی چې د افغانستان د سولې مشورتي جرګه باید د اوربند لپاره یوه زمینه برابره کړي. اسمت الله افغانیار د هلمند څخه لیکلی دی د ټاکنو نوی کمیسیون باید د خلکو باندې اعتبار وکړي او د پات ولایتونو نتایج هم باید اعلان کړي. یو بل اوریدونکی حنفی له فرات څخه لیکلی دی چې په دغه ولایت کې ازادي راډیو سما نه سیارېدل کېدای، نو د دغه مسلې د حل لپاره به موږ خپل تخنیکي همکاران ته معلومات ورکړو. دا زادی رادیو اوریدونکو کوم پیغامونه چې تاسو ته افغان بي سیم پر تاسو ته له شميره باندې راستوي لطفا یې یو راستوي ک تاسو په مکرر ډول خپل پیغامونه په دغه سیستم باندې راستوي تاسو پیغام نه را رسیږي او د نورو خلکو د پیغامونو لپاره هم مزاحمت کوي. کوم پیغامونه چې موږ له رادیو خبرو هغه تاسو خپل نظر څرګندوي د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي. ورسته دوه پروګرامونه لرو، حقیقت څه دی او د ځوانانو ونیس پروګرام. خو اول اجمل اند د ازادي رادیو د دې مهم خبرونه وړاندې کوي.
افغان امنیتي ځواکونه وایي د مخابرات وزارت تصویر مهم لا د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمن جګړه روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل تر اوسه پورې دوه تنه بریدګر وژل شوي او یو یا دوه چې مقاومت کوي زر بل منځه یوړل شي. اخوا د روغتونونو چارواکو ویل دي چې لکتر لګه لا دی پی خشپک ټپیان ورول شوي دي. په سابل کې چارواکي وایي تیر شپه د نوبهار ولسوالۍ په څپلې غره او شهاب سیمو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 25 وسلوال طالبان وژل شوي. د افغانستان د ملي اردو د 203 تندر کلی اردو قمانداني وایي په میدان وردګو او غزنی ولایتونو کې عملیات کړي دي او په بیلابیلو عملیاتو کې 45 تنه د دولت مخالف وسلوال وژلي. مصریان نن د دې هواد په اساسي قانون کې د یو لړ بحث پارون کو تعدیلاتو په اړه په یو درې ورځنۍ ټول پښتنه کې رای ورکول پیلي او هغه د سعودي خويند چې ویل خپل هواد څخه د زور زیاتی لکبل تختیدلی په ګرجستان کې د پناه غوښتنه کړې خو یې ویره لري خایي د کورنۍ لاسي ورورسیږي او بیرته سعودي ته ستنې کړي.
او اوس پورته خبرونه لرو چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي بیا د حقیقت صدای او ځوانانو اونیس پروګرامونه.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په کابل کې د نجونو د فوټسال سیالۍ پیل شوې. دغه فدراسیون د نشراتو مرستیال شمس امینین نن ازادي راډیو وویل چې په دغه سیالیو کې به 12 لوبډلې ګډون وکړي او د روانې میلادي میاشتې تر 3 مینې پورې به دوام ومومي.
د کابل ښار د نجونو فوټسال سیالۍ د نجونو له تعلیم نه د ملاتړ تر عنوان لاندې د افغانستان د فوټسال په جنازم کې پیل شوه چې 12 لوبډلې به په څلور ګروپونو کې سره ولوبېږي.
ښاغلی امینی وایي د سیالۍ په پای کې به د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې لپاره غوره تیری هم انتخاب شي. د غور ولایت ورزشي مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې دي. د دغه ولایت د ورزش امیر امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل په دغه سیالیو کې اته لوبډلې لوبېږي چې د روژې تر رسیدو د مخه به پای ته ورسیږي.
د دې غوره لیګ کې چې کومه لوبډله لمن مخامخ خپل کړي هغه به د زون په کاچه سیالو ته ځي یا هم د دغه لوبډلې لمن ځبه د زوني سیالیو لپاره غوره چیږي.
ښاغلی غوري وایي دغه سیالۍ به د لوبغاړو له ظرفیت لوړونې سره هم مرسته وکړي او د اسپانیا د لا لیګا لیګ سیالیو په لړ کې د بارسلونا ټیم ال سوسیداد ریال لوبډلې سره سیالي کوي. د اسپانیا د فوټبال فدراسیون د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ نن شپه په سیمه ییز وخت 12:15 دقیقې ترسره کیږي. دغه سیالۍ به د اسپانیا په بارسلونا ښار کې په نیو کمپ ورزشي سټډیوم کې وشي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت دا دی چې لا هم د پاکستان هوایی حریم هندوستان ته د افغانستان د تلونکو الوتکو په وړاندې تړلی دی او دې چارې افغان حکومت ته لکونه ډالر مالی زیان اړولی دی. سلامونه، زه اکرام الله اکرام یم او تاسې حقیقت څه دی د دې اونۍ خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې د افغانستان د هوایی چلند د ملکی ادارې له رئیس محمد قاسم وفایي سره د دې مسلو تر څنګ په افغانستان کې د کمزوري هوایی خدماتو په اړه هم خبرې کوو. هیله د تر پایه ملتیا وکړئ. رئیس صاحب، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. پایلې لدینو کو چې د پاکستان فضائی حریم لا هم د افغانستان د پروازونو پر مخ باندې چې هندوستان ته ځي لا هم تړلې ده، دا کیسه بل اخر کوم سر ته ورسیده؟ سوزل ژمنې وشوي چې دا فضائی حریم بل اخر خلاصيږي، خو لا تر دې دم تړلې ده، بل اخر دا کیسه کوم ځای ته ورسیده؟
پاکستان خو په 28 فبروري خپل فضا د ټول عبوري پروازو ته وتړل، تر اوسه پورې هم دا همداسې پاتې ده، موضوع نه دی حل شوی او آخري نوټم چې هغه یې شو کړی ده هغه تر د اپریل تر 24 پورې ده. دغه نه باید دغه نه وروسته باید وینو چې بیا تمدیدوي که موضوع حل کیږي. تر اوسه پورې مونږ ته نه دی معلومه. خو بیا مونږ خپل تدابیر درلوده د افغانستان د غربي فضا لخوا مونږ یو نوی مسیر جوړ کړ، خو هغه 5.5 ساعت وخت نیسي تر دهلی پورې، ډېر اوږده ده. خو بیا نوی مسیر هم اوس مونږ ډیزاین کړی ده د چین لخوا چې اورومچی ته ځي او اورومچی لخوا هند ته، خو دا بیا 3.5 ساعت وخت نیسي کابل څخه تر دهلی پورې. تر اوسه پورې زموږ مذاکرات هم چین سره هم هند سره هم پاکستان سره دوام لري، خو بیا په نږدې راتلونکي کې مونږ انشاءالله هیله من یو چې دا نوې لار هم جوړه شي او زموږ پروازونه د دې لار څخه هم پیل شي.
تاسو سلی رښتوم د اپریل چې دغه لار کې د پاکستان هغه وروستۍ نه ټاکلې شي، دغه لار کې شي د افغانستان او د نورې سیمې د ټولو پروازونو پر مخ باندې پرانیستل شي. که پران نه نیستل شي او پاکستان بل اخره دغه ژمنه ماته کی، افغانستان به بالمثل عمل وکړي د پاکستان د پروازونو په وړاندې، یعنی خپل حریم به د پاکستان د پروازونو په وړاندې وتړي کی څنګه؟
دوه موضوع ده. یو خو مخکې هم هغه هر ځل تمدید کړی ده د خپل فضا د مسدودیت نوټم، تر اوسه پورې مونږ ته نه دی معلوم چې بیا تمدیدوي کنه. دوم موضوع دا ده چې هغه ټول عبوري کرخې چې د افغانستان فضا څخه تیریږي، هغه آسیای میانه هیوادو څخه او ایران څخه راځي او پاکستان ته ځي. دا د دې معنی لري چې پاکستان فضا چې وتړل شو د هغه نه وروسته د ټول هغه د منطقې هغه هوایي ترافیک ټول مختل شوی ده اوس. خو تر هغه وخته پورې چې ټول هیوادو په هغه کې شریک ده او ستونزه د منطقه په کچه ده، کوم ستونزه خاص ستونزه نشته چې پاکستان او افغانستان ترمنځ خاص مشکل نشته، دا یو عمومي مشکل ده. که داسې وشو چې پاکستان بیا نور هیوادو الوتکو ته اجازه ورکړه او یوازې افغانستان پاتې شو، په هغه وخت کې ما مخکې هم اعلان کړی ده چې معلومه ده چې افغانستان هم د خپل فضا د مسدودیت موضوع بررسی کوي.
او د افغانستان د هوایی حریم د لارې نه د پاکستان څومره پروازونه کومو هیوادونو ته کیږي؟ دا چې دي تجارتي دي تر ډیره که نه ترانسپورټي دي تر ډیره؟
خو اوس مخکې خو د افغانستان فضا څخه هغو ټول الوتکو چې تیریده هر ورځ 300 تر 500 الوتکو پورې، خو پاکستان فضا ته داخلي ده او هغه نه هم عبور کړه. خو د هغه نه وروسته اوس هر ورځ وو یا اته پاکستانی الوتکو افغانستان ته راځي یا افغانستان فضا څخه تیریږي.
یعنی دا کومو هیوادونو ته ځي دغه وو یا اته الوتکې یا پروازونه چې د افغانستان د فضا د لارې نه تیریږي د پاکستان نه راځي کومو هیوادونو ته ځي؟ اصلا
معمولا آسیا میانه هیوادو ته ځي.
او دغه چارې چې پاکستان د هوایی حریم د سیمې د ټولو هیوادونو په مخ باندې وتړل، کومې چې هندوستان ته تللي، افغانستان په مالی لحاظ باندې څومره تاوان وکړ؟
تاوان مونږ تاوان کړی یو، ځکه چې هر الوتکه چې افغانستان فضا څخه تیریږي $100 فیس ورکوي افغانستان ته. خو تاسې محاسبه وکړئ چې هر ورځ 300 تر 500 الوتکو څومره پیسې کیږي. په دې یو نیم میاشت چې د پاکستان فضا مسدود شوې ده، نږدې 15 میلیون ډالر مونږ ته زیان رسیدلی ده.
او دلته په داخل د افغانستان کې تابن په نرخونو باندې تاثیرات کړي
خو په نور برخه په نور برخه کې نه خو تب فقط د کابل دهلی په سکتور کې خپل تاثیر درلود ځکه چې هغه مخکې د 2 ساعتي وخت ونیول او اوس یې دغه 5.5 ساعت وخت نیسي تبان دغه د ټیکټونو نرخونه هم یو سل ورټ شوی ده.
بل مسله رئیس د افغانستان د هوایی حریم د روسي راپورونه دا موجود دي چې د افغانستان هوایی حریم اوس خپل د افغانستان په لاس کې دی د افغانستان د حکومت په لاس کې دی خو ځینې راپورونه وایي چې یو 100% د افغان حکومت په لاس کې د نور د خارجي ځواکونو په لاس کې دغه کیسه کوم ډول ده؟
دا خو زمونږ فضا تر 15 د سپتمبر میاشتې د 15 پورې 2015 کال وو فکر کوم تر هغه وخت پورې خو د ناټو لخوا کنټرول کېده خو د 15 د سپتمبر نه وروسته چې هغه مسؤلیتونه انتقال شو د افغانستان دولت ته د هغه نه وروسته ټول مونږ خپل فضا په بشپړ ډول خپله کنټرولو اوس یو څو ورځې مخکې ما اعلان هم وکړه چې د دې کال د 11 د اپریل نه د 11 نه وروسته زمونږ فضا هم خوشبختانه د برادر سرویلانس ته لاړه د دې نه وروسته هغه الوتکه چې په افغانستان فضا کې داخلیږي او تر هغه وخته پورې چې زمونږ فضا نه خارج کیږي دا تر رادار کنټرول ده. زمونږ کنټرولران هغه ویني دغه سپریشن دغه فاصله ټول موضوعاتو اوس کنټرول کیږي
یعنی دا سیستم ټول د افغانانو په لاس کې دی اوس
معلومه ده اوس زمونږ کارمندان د ادارې هوانوردی لخوا کنټرول کیږي
100%
یو په اپروچ برخه کې په ځینې میدانو کې چې هلته ایصاف هم فعالیت لري مشترک اپریشن جریان لري لکه په کابل کې په کندهار کې په مزار شریف کې او په هرات هوایی ډګر کې مشترک اپریشن لرو مشترک کنټرول کیږي هغه اپروچ سکتور نورې ټول فضا زمونږ پلاس کې دا خپل کنټرول کوو.
بل مسله د حج د راتلون دوه میاشتې وروسته به حج ته تګ یا درې میاشتې وروسته به حج ته تګ پیل کیږي څه کالي پلان څه دی چې څومره کسان به ځي څومره کسانو دپاره هوایی ترتیبات نیول شوي دي او دغه څه کالي داسې ویل کیږي چې یو وار بیا آریانا هوایي شرکت ته د قرارداد ورکړل شوی چې کامیار به مور سره همکاري کوي همداسې ده.
تر اوسه پورې موږ ته رسمي مکتوب نه دی رسیدلی چې کوم شرکت تور کړل شوی کنه خو داسې معلومات موږ ته هم رسیدلی چې مشترک آریانا او کامیر دواړه تور کړل شوی ده خو په دې کال کې موږ 10,000 سهمیه لرو په حج کې خو زموږ برخه دا ده چې په خپل میدانو کې دا 4 هوایی ډګر چې حجاج د دینه استفاده کوي موږ خپل بشپړ آمادګي لرو اوس هم نور آمادګي هم را روان ده چې د حجاج لپاره هغه اسانتیاوې چې پکار دي ټولې برابر شي.
خو د اسانتیاو مسله تاسو یاد کړئ چې ورته برابر شي د هوایي شرکتونو نه عموما یو ګیله او یو شکایت دا موجود دی چې ښه خدمات نشي وړاندې کولای.
خو دا شرکتونو ته مو د دې شرکتونو موضوع ده خو مونږ د شرکتونو سره هم یو جلسې غواړو چې ولرو لکه چې هر کال مونږ داسې جلسې لرو د کیفیت په د کیفیت لپاره د کیفیت په لحاظ او نور موضوعاتو چې په دې پورې په دې پروسه ملي پروسه پورې اړه لري هغه باندې بحث کوو او شرکتونو ته مونږ د مخکې د سپارش هغوی ته مونږ کړی ده چې باید یو ښه خدمات باید حجاج ته برابر شي.
خدمات یوازې د حجاجو په برخه کې شکایت نه دی موجود عمومي دا موجود چې د افغانستان په هوایي شرکتونو کې هغه ډول چې لازمه ده خو خدمات نه وړاندې کیږي تاسو تر دې دمه په دې اړه باندې څه کړی دي شرکتونو سره مثلا د کوم شرکت شته چې هغه جرمانه شوی وي د خو خدماتو د نه درلودلو لاملیا په دې برخه کې کومه پالیسی موجوده ده؟
زموږ پالیسی خو دا چې ما جلال ماب ولسمشر ته هم وړاندې کړی ده دا یو دا ده چې مونږ غواړو چې د دې نه وروسته هر شرکت هوایي شرکت چې په افغانستان کې فعالیت کوي باید ISO سرټیفای شي چې ISO سرټیفای کوالټی اشورنس ده د هغوی کوالټی په لحاظ د خدماتو سطح باید لوړه شي د دې نه او نور هغه شایع شکایتونه چې زموږ شرکتو څخه مونږ ته راځي دا زند په پروازو کې ده چې یو ساعت دوه ساعت یا یو ورځ هم مونږ ته گزارش رسیدلې ده. لکه پرون چې په مزار شریف کې ما ته گزارش راغله چې یو ورځ په پرواز کې ځن راغلی وو او ټول مسافرین په میدان کې ناست وو.
مخه یې ولې نیول کېږي د پروازونو ځنډ په افغانستان کې یو هغه مسله ده چې ډېر له پخوا راهیسې ده او ساعتونه ساعتونه ځنډ کېږي، ولې مخه نه نیول کېږي؟
مونږ اوس یو نوی طرز العمل جوړ کړی وو، هغه مخکنی د مؤسساتو خدماتي طرز العمل چې هغه تعدیل شوی ده، په هغه کې یو نوی برخه مونږ اضافه کړی وو، ځنډ جریمې. د دې نه وروسته هغه تفصیلات هغه چې اجرایي شي بیا تاسو سره شریکېږي. د دې نه وروسته که هر شرکت په خپل پرواز کې له نیم ساعت نه زیات ځنډ پکې راشي، هغه تابع د جریمه ده او نور مکلفیتونه او مسؤلیتونه هم په هغه کې واضح شوی ده چې که مسافر زیانمن شي، که خلک زیانمن شي، د دې ځن نه باید هغوی کمپنسیټ وشي، جبران خساره هغوی ته ورکړل شي. دا موضوعات په تفصیل کې په دې نوې طرز العمل کې راغل ده چې په نوې هفته کې په انشاءالله په یو دوه هفته کې دا اجرایي کیږي.
فکر نه کوو چې دا طرز العمل ډیر وروسته جوړ شو،
خو باید دا مخکې جوړ شوی وو، دا مخکې اجرا شوی وو، خو اوس هم وخت ده مونږ په دې باره کې یو جدي پالیسی لرو چې د خدماتو سطح باید لوړه شي. ځکه چې تاسو پکې خبر یاست چې تیر کال د ایکاو لخوا یو تخنیکی هیئت افغانستان ته راغلی وو، هغوی د افغانستان هوایي چلند خپلواکې ادارې ټول برخونه وسیدل، بررسی وکړه، خپل گزارش مونږ سره شریک کړی ده. مونږ اوس په 2008 کال کې د یونیورسل سیفټی آډیټ پروګرام لپاره مونږ ثبتنام کړی او هغه وخت نیول شوی ده، او په دې دسمبر کې هم مونږ ډیسکټاپ آډیټ لرو د ایکاو لخوا، او اوس هم د سلور نړیوال هوایي ډګرونه سرټیفیکیشن پروسه را روان ده چې مونږ غواړو چې دای سرټیفای شي. دا نوې کارونه ده چې مونږ شروع کړی چې باید تکمیل شي، چې د هغه د تکمیلي دوله مونږ کول شي چې د هغه د اروپایي بلک لیست څخه هم راووزو او د خپل شرکتونو د خدماتو سطح هم باید لوړ شي. دا د هماغه لپاره ده چې مونږ آی ایس او اوس غواړو چې آی ایس او سرټیفیکیشن الزامي وکړو خپل شرکتو باندې.
فکر نه کوي رئیس صاحب چې په افغانستان کې د هوایی ټیکټونو یا د هوایی ترانسپورت د ټیکټونو په پرتله باندې د کاغه ملي دي که نړیوال دي، نېشنل دي که انټرنېشنل دي، د ټیکټونو د بای په پرتله باندې خدمات ډیر کمزوري دي؟
طبعا زه په دې امر کې موافق یم، خو ځکه ما مخکې موبایل چې اوس مونږ د دې نوې طرز العمل سره سم شرکتونو سره هم دا موضوع بحث شوی ده چې هغوی باندې یو مکلفیت جوړ کړو، یو قانونی مکلفیت، یو چارچوب جوړ شي چې هغه چارچوب سره سم خپل ځان دا ټول هوایي شرکتونو باید خپل ځان عیار کړي. هغه ښه خدمات باید ټول مسافرین ته ورکړل شي او دغه سیفتي او امنیتي ستاندردونه باید لوړ شي په ټول شرکتو کې، چې دا یو اساسي خبره ده. دې باندې مونږ کار کوو او ان شاء الله په دې کال کې یو اساسي تغییر د هوایي چلن په سکتور کې ان شاء الله براوړو.
وروستۍ پوښتنه، د افغانستان زیات شمیر شرکتونه یا یو شمیر شرکتونه دوی یو شکایت دالري چې د افغان حکومت د لوري نه سبسایډي نشته، په دوی باندې مالیات لوړ دي، او هغه ځینې نور بهرني شرکتونه چې افغانستان ته الوتنې کوي په هغوی باندې خپل حکومتونو مالیات کم دي، نو دا هغوی ښه خدمات وړاندې کولی شي نسبت منګ ته.
په یو برخه کې دا صحیح ده، خو مخکې هم شرکتونو ته دوه کاله د لنډنګ او پارکینګ فیس معافیت ورکړل شوی وو، دا ډیر یو لوی کومک وو شرکتو سره. بیا یو کال بیا نور تمدید شو، خو مونږ ته د بررسی د نتیجې له دا معلومه شو چې شرکتونه د دې معافیت او د دې حمایت څخه په ښه توګه نشو کولی چې استفاده وکړي. خو د هغه نه وروسته هم اوس هم یو څو طرحې تر څیړنې او بحث لاندې ده په شورای اقتصادي کې، په کابینه کې، چې څنګه مونږ کولی شو چې شرکتو سره مرسته وکړو، حمایت یې وکړو. زموږ چارجونه نور هوادو څخه لوړ نه ده په خپل شرکتو باندې، خو یو نړیوال قانون مشته چې موږ نشو چې د خارجي او داخلي شرکتو ترمنز ډیسکریمینیشن یا تبعیض وکړو. دا خلاف ده د اصول، د کاو د اصول. موږ خو اوس یو طرح داده چې باید بانکونه یا خپل هغه انټرست ریټ چې دا باید ټیټ کړي تر څو چې شرکتونه کولی شي هغوی نه پیسې قرضه واخلي او نوی الوتکې واخلي. خو دا یو څو وړاندیزونه د شرکتونو لخوا هم مونږ ته راغلي وو چې هغه شورا اقتصادي او کابینې سره شریکه شوې ده، اوس هم تر بحث لاندې ده او مونږ دا لارې چارې سیډو چې څنګه کول شي خپل شرکتونه حمایت وکړو.
ډیره زیاته مننه ریس صاحب.
خیر سلامت مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنور دن کو په سلامونو مو د تاند څنګه یوې بلې خبرونه تر کلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنۍ مشران په ځوانانو د خپل فکر د تحمیلولو هڅه کوي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي.
که چیرې د ځوانانو خواخه نه منل کیږي پایلې به څه وي؟
بیا د دومره مسولیت په کیسه کې نه وي، ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه وي انتخاب کړی.
او ځوانان څه ډول کولی شي د کورنۍ مشرانو ته قناعت ورکړي او په خپل خواخه مخکې لاړ شي؟
مخکینی نسل له دې اړخه وننګو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي.
د تاندې څنګ د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه فرشته مرسالې درته وړاندې کوم.
یو شمیر ځوانان وایي د کورنۍ مشران هڅه کوي خپل خواخه او فکر په دوی ومني. د کورنۍ مشران په دې باور چې ځوانان په ډیر څه نه پوهیږي، ورسته وړاندې نه ګوري او پریکړې احساساتي وي، خپل مخې ته نه پریږدي. لا سلیقې او خبرو رانیولې، د زده کړو د رښتې، د ژوند ملګري او د نورو مسایلو په انتخاب کې د کورنۍ ستره هڅه دا وي چې ځوانان د دوی فکر ومني. دا کابل اوسیدونکو ملکه وایي دا کورنۍ مشران د خپل خواخي د تحمل لپاره لا تهدید او زور څخه هم کار اخلي.
زموږ په ټولنه کې دا مسائل ډیر دي، لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خواخه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې کته دا خبرونه مني زما زوی نه یا زما لور نه، نو یا باید لکوروزه او دا سه نور تهدیدونه ورته کوي.
دا صدیق دقیق په نظر په ډیرو کورنۍ کې د نظم د ساتلو په خاطر دا یو سیستم وی چې یو کس پکې پریکړه کوي او نور باید د هغه له خبرې تیر نشي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. سې ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، هم مشر ورور وي که پلار نه وي په هغه کورنۍ کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر، سیاسي فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته سرایت کړی ده، مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتني حق دی. ان په ډیر وړو وړو مسلو کې لا دی هغه ته د خپل ځوخت په لاله حق ځکه نه ورکول کی.
مومن محمد یاسر وایي ځوانان باید کنټرول شي، پښتني وشي او لارښوونه ورته وشي. خو د ځوانانو په شخصي مسایلو کې د حسنه کیږي چې د کورنۍ مشران خپل خواخه پرې تحمل کړي.
د دې لپاره چې اولادونه سم تربیه شي، خاصه په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې، بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځین محدودیتونه وضع شي. پښتني باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې بکاوي، ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ تاسو په ټولنه کې شته چې خدای نه خواسته دا موږ تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي. بله خبره ده هغه محدودیتونو ده چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصولو او قوانینو کې موږ تاسو چې اوس لرو، هغه کې بیا دا داسې تشریحي چې دا دوی حقه حقوق دي چې د هغې مخنیول کیږي، مخنیوی کیږي چې دا بیا ښه کار نه دی، غلط کار دی. او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي، لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه، دا خبرې ورته کوي. یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان، بیا به ورته ویل چې دا غېږ کې ما اخله، دا بد کار دی.
د ښاغلي اڅړ په وینا هغه ځوانان چې نور ورته پریکړې کوي په خپل ژوند کې لا ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي، حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کیږي، ډپریشن ورته پیدا کیږي، مورال یې کم وي، په مجالس کې خبرې نشي کولای. بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوي کوي، دا ټولنه د جمود په لور بیایي. هغه کار که ښه کار هم وي دوی ورته وایي چې دا مه کوه، ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی.
د کابل پوهنتون د عامه ادارې پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي د هرې زمانې خپل شرایط او غوښتنې وي. دا د په باور دا مناسبه نه ده چې اوسني ځوانان دې د 40 یا 50 کاله مخکې په ډول ژوند وکړي.
ژوند ولاړ وبنید روان سیند په شکل څه کپارسي په دې سره کې زه کوشش وکم. مثال دی روان سیند په وړاندې باندې زه ولاړ دیوال ځان جوړ کړم، دا به ناممکن وي، سخته به وي، او دا به تر دې هم ناممکن وي زه د سیند په خلاف لوري بیرته حرکت وکم. زما پلار هغه وخت لپاره زیږېدلی و چې هغه د ځوان پیکو د هغې زمانې دپاره، نیکه مې بیا د هغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوان پیکو، او تر هغه ورپورته همداسې. خو زه د هغې زمانې دپاره زیږېدلی چې اوس ځوان درپیکم، زه باید له اوس ټول سره، له اوس اجماع سره، او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم.
د خوست اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي کله چې ځوانان په خپله خوښه یو کار کوي مسؤلیت یې هم مني، او په دې خاطر هم خواري کوي چې نورو ته کم را نه شي.
که د ځوان په خوښه کوم کار وشي کنه تحمل نشي، پر اتلونکو کې ځوان خپل ځان مسول ګرني چې دا خو ما خپل ځان ته انتخاب کړی وو یا ټاکلی وو، به دا کار زه وکړم، ځکه کورنۍ ته سرټیټی کېږم، سبا به راته وایي چې دا کار خو تا انتخاب کړی وو. خو که د کورنۍ لور یا په تحمل شي، بیا دا دومره مسولیت په کیسه کې نه وي، ځکه ده ته دلایل وي چې دا خو ما نه وي انتخاب کړی، کورنۍ راته انتخاب کړی وو، که وشو وشو، که نه هیڅ خبره نه ده. خو که خپله دا کوم کار ځان ته انتخاب کړي، نو دای بیا ځان مسول ګڼي، چې کله څوک ځان مسول وګڼي د کولو هڅه یې په ښه ډول کوي.
دا چې ځوانان په دغسې یو حالت کې څه وکړي چې دا کورنۍ خوښه پرې تحمیلېږي، نصرت الله ترنک او مومن محمدي اڅړ راته وایي
داسې حالت کې حتمن بیخي انتخاب ځینې اخیستل، یا هغه تب خبر په دوه لارې کې درول، او زیات تاوتریخواله، زیات جدیت، احساساتتوب، دا اتمن دي لا بدو پایلو زمینه جوړوي، او لا بدو پایلو سبب کیږي. ښه خبر دا ده چې احساسات کنټرول سي، داسې د یو صمیمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره که موضوع حل سي ښه به وي.
چې څه ډول کولای شي دوی په کورنۍ باندې فشار وارد کړي چې دوی د خپل خوښه ورباندې ومني، معقول فشار. یوه لاره دا هم ده چې په اکثریت کورنیو باندې ځینې تاثیر گذار اشخاص شته، عالم پوه خلک وي، هغوی په ځینو کورنیو باندې تاثیر لري. دوی کولی شي د هغو اشخاصو سره خبرې وکړي، مثلا د ما دا خوښه ده او د ما مور او پلار یې نه راسره مني، د ما په خبرو قناعت نه کوي، لطفا تاسو د دوی سره خبرې وکړئ او دوی ته قناعت ورکړئ.
دا چې ولې د کورنۍ مشران د ځوانانو خوښۍ ته ارزښت نه ورکوي او خپل فکر پرې مني، د دې کار پایلې به څه وي، او که دغه ستونزې رامنځته کیږي څه ډول باید حل شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاء الحق شام سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
استاد، په ځینو کورنیو کې کله چې یو ځوان د خپلې خوښې کار کوي، د مشرانو لخوا ورته دا ویل کېږي چې پلار او نیکه دې دغه کار نه وکړی، ته یې ولې کوې یا یې ته مه کوه، ولې دغسې یو دیوال د ځوانانو د خوښې په مخ کې درول کېږي؟
موږ تر یو خاصې درجې زیات ټولنیز یو، معنا دا ده چې زموږ عرف او ټولنه یو کلک درجه تړون لري خپل منځي. هر وګړی دلته د آزادۍ اندازې، د آزادۍ محدودې ډیره وړه ده نسبت نورو ټولنو ته. زمونږ ټولنیزېدنه د کوچنیوالي نه په داسې یو بڼې سره ده چې مونږ باید ځان د ټولنې سره عیار کړو، تر دې چې ټولنه مونږ سره ځان عیار کړي. دا چې تاسو د عمر په اوږدو کې داسې فکر کې ونیسئ، بېلابېل خنډونه او ستونزې مخې ته راځي چې وګړی ورسره مخ ده او ټولنه ورته تصمیم نیسي. اوس طولي او نسلي تفاوت د انسانانو داسې یو رقم ته شکل اخلي چې مخکینی نسل حق پیدا کوي د وروستي نسل لپاره چوکاټ جوړ کړي، او مخکینی نسل هم همداسې له مخکینی نسل اخیستی، دا ټول له عرف خپل اخلي.
که فرضاً مشران ځوانان په دې خاطر د دوی د خوښې له کارونو راګرځوي چې ګنې پخوا دا کار نه دی شوی یا ستا پلارونی که دا کارونه نه دي کړي، دا به ځوانان له څومره ستونزو سره مخ کړي؟
اوسنی نسل زمونږ دوی محکوم دي د عرف په اطاعت باندې. دوی دغه عرف اطاعت چې کله ونیسي کولای، دوه ستونزې منځته راځي. یو دا ده چې دوی باید ځینې جوړښتونه مات کړي چې څومره یې کولای سي، دا دوی پورې، د دوی وضعیت پورې، دریځ پورې مربوط. بله ستونزه دا ده چې مخکینی نسل ځان په داسې وضعیت کې احساسوي چې فکر کوي چې په هوا کې پاتې کیږي. کیږي بنان باید خبرګون وخی هغه خبرګونه په توتري خوالي په فزیکی برخورد په وهلو په ټکولو په لریکولو یعنی په ټوله کې د حذف یا د منځ وړلو په فکر باندې ده په داسې شرایطو کې د خپل رضایت قرباني کول او د خپل خواخې نه تیرېدل یو معقوله لار بریخي مشرانو لپاره او دوی کولای سي په ډیر اسانه سره ووایي چې دا الکان دي دوی تصمیم نشي نیولی یا دا واړه دي تر څو پورې دي دا پریکړه نشي کوی هغه چې نتیجه ده په پایل کې یو بد احساس دی او د رضایت د منځ وړل دي د مقابل لوري لږ ډیر عمیق چې ورته ورزو د یو خاص شعوري ودې مخنیوي دی تاسو یو چاته دا فرصت نه ورکوي چې هغه د خپل پریکړې تجربه وکړي او د خپل پریکړې د خی یا بد تجربې په پایله کې یو خاص درجه د هوښیاري ته ورسیږي هغه ته نه رسیږي
که فرضاً یو ځوان په دغه سی حالت کې واقع کیږي چې هغه ته ویل کیږي ک دغه کار دی وکه مثال د کورنۍ لارزښتونو تیر شپه څه ډول دی کولای شي چې په دغه حالت کې هم خپل خوخه وکي او هم کورنۍ له لاس ورونه کی
زمونږ نسل یو داسې خداګاهي ته اړتیا لري په ځان پوهیدنې ته هم مخکنی نسل هم اوسنۍ چې د دې په ځای تقابل وکي تفاهم وشي کولای او دا د اوسنۍ نسل زړه توقع لرم چې دا کار وشي کولای مخکنی نسل نه دا کار نه کیږي ځکه چې دوی هغه ترخه تجربه کړې ده ډیر اسانه سره کولای شي بلته انتقال کړي کوم شی چې زمونږ ذهنونه ډیر کلک راخلي چې دا زمونږ کورنۍ عزت دی او ستا په دې دریز سره دا له منځه تلونکی دی دا په خپله لږ بنیاد غلط دی مونږ په ټولنیز بدلانه کې یو مونږ جدا بدلیږو کله چې ټولنه بدلیږي خپل ارزښتونه له سره تعریفوي او مخکنی نسل له دې اړخه وننګو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل شي کله چې د وضعیت بدلانو ته فکر کوو ښه پخوانی یا مشر نسل زموږ همغه دی چې د ځوانانو په ګټه باندې پرېکړې کوي او پوهیږي چې زموږ وخت نور تیر دی دا نشي کولای تاسو له پامه وغورځوئ که برعکس کیږي لکه څنګه چې په ځینو عرفي فرمولونو کې زموږ محلاتو کې په افغانستان کې کیږي دا همغه د پخوانی او کلاسیک سنت دوام دی او د ستونزې غزونه د لس نورو شلو نورو کلونو پورې حال دا چې په لاسو کلو کې پنځو کلو کې د اوسنی ځوان نسل په ډیر ښه فرصت ورکولو سره مونږ کولی شو نوي ارزښتونه ټولنې لپاره تعریف کړو چې هغه کې تر ډیر څه لوی ته پنځو څو نورو کلونو پورې بیا دغه څه د گذار مرحله څخه ډیره قرباني وخلي کمه